امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د سولې عالی شورا وای پاکستان ته د لطفالله محسود په سپارلو کې افغانستان دخیل نه و. ملګرو ملتونو په 2015 کال کې د بشري مرستو لپاره د 16.4 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه او د برتانیې شهزاده ویلیام امریکا ته په خپل سفر کې د وحشي حیواناتو د غیر قانوني کاروبار د مخنیوي غږ کړی. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، بیا هم ستړي مشي د دې خبرونه په وړاندې کولو سره نیم سات ستاسو په خدمت کې یو. په روانه خبرونه کې به د افغانستان سیمې او د نړۍ د روانو پیښو او چارو په اړه تازه خبرونه او رپورټونه واوري. د دې ترڅنګ د مطبوعاتو تبصری هم اوریدل شي، خو د هر څه نه د مخه بشپړ خبرونه زه اشخلا رحیمزوی او روخان نورزی وایو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغان دولت پاکستان ته د لطفالله مسعود په سپارلو کې دخیل نه دی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم سنزی پرون په کابل کې د ښځو سولې او امنیت په نوم د ټولنې لخوا په جوړ سوي غونډې کې وویل چې لطفالله مسعود په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول سوی و چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د جوړجاړي له مخې اسلام آباد ته سپارل سوی دی. په افغانستان کې امریکایي قواوو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د بګرام له زندان څخه یې درې پاکستانیان پاکستان ته سپارلي دي، بلخوا پاکستان منلې ده چې امریکایانو د لطفالله مسعود په ګډون درې پاکستانی بندیان ورته سپارلي دي. همدارنګه ښاغلی سنګزی هغه واضح هم ردی کړی چې وای ولسمشر غنی له طالبانو سره د سولې پټې خبرې پیل کړې دي. ښاغلی سنګزی وویل چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې پټې خبرې نه دي کړې او د سولې هر ډول خبرې به د افغانستان د خلکو په مشورې ترسره کیږي. مخکې داسې رپورټونه خپاره سوي وو چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د سولې پټې خبرې پیل کړې دي. بل پرته ناټو او امریکا په افغانستان کې خپل ماربوي ماموریت پرون په یو تشریفاتي غونډې پای ته ورساوه. د امریکا په مشرۍ د ناټو ماموریت د 2001 کال د سپتمبر د 18 نیټې نه وروسته پیل شو. درې اونۍ وروسته به د ناټو نوی ماموریت د قاطع ملاتړ په نامه پیل شي.
د قندار د میوند په ورسوالۍ کې په ډله ییز برید کې د 15 ځانمرګو برید کوونکو په شمول 11 کسان وژل شوي دي. پیخه پرون غرمه 11:30 بجې د قندار د میوند ولسوالۍ په مرکز کې وشوه. برید د موټر بم له چاودنې وروسته پیل شو او د 2 ساعتونو لپاره یې دوام وکړ. د قندار د پولیسو ویان زیاد دورانی امریکا غږ ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې د ولسوالۍ د پولیسو جنایي مدیر او یو هم د ملي وردو سرتیری شامل دی. ښاغلي دورانی زیاته کړه چې 4 تنه وژل شوي ملکي کسان د میوند ولسوالۍ په قومندانۍ کې کار درلود چې ووژل شول. بل پلو وسلوالو د ننګرهار د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د 3 کسانو سرونه پرې کړي دي. د هسکې مینې ولسوال محمد حسن امریکا غږ ته وویل چې دا د طالبانو کار دی. هغه زیاته کړه چې د دې ولسوالۍ د شابې په سیمه کې یوه ونۍ وړاندې 4 تنه قومي مشران طالبانو د ځانونو سره وړي وو چې یو کس یې ترې هغه وخت وژلی و او د درې تنو نه یې پرون سرونه غوڅ کړل.
د هندوستان سره اعظم نریندرا مودی د هند تر ورکې لاندې کشمیر د اوسیدونکو څخه وغوښتل چې په ځایي انتخاباتو کې برخه واخلي. مودی چې پرون د سامبا په ښارګوټي کې انتخاباتي غونډې ته وینا کوله وویل چې د هند پوځ د دیموکراسۍ نه دفاع کوي. هغه د کشمیر اوسیدونکو ته وویل چې اوس باید دوی د پوځ قربانیانو په خاطر رای ورکړي. ښاغلی مودی د جمعې د ورځې هغه بریدونه وغندل چې د هند امنیتي قواوو د 11 عسکرو په شمول 20 کسان پکښې ووژل سول. په کشمیر کې د ځایي انتخابات په مهال چې په 5 پړاوونو کې ترسره کیږي د تشدد پیښې ډېرې سوي دي. که څه هم د بېلتون غوښتونکو مشرانو د انتخاباتو د بایکاټ اعلان کړی دی، خو بیا هم ډېرو خلکو په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. د ښاغلي مودي د سفر نه مخکې هندوستان په کشمیر کې په 1000 عسکر ځای پر ځای کړي وو.
د امریکا د سنا مجلس بنن هغه رپورت خپور کړي چې د 2001 کال د سپتمبر د میاشتې راهیسې د سیایې د پښتنو ګرویګنو یا استنتاق د لارو چارو په اړه پکې معلومات راټول شوي دي. دا به لومړی رپورټ وي چې د سیایې لخوا د القاعدې د مشکوکو کسانو نه د شکنجه کولو د ادعاو په اړه معلومات پکې خپرېږي. د امریکا حکومت ویره لري چې د رپورټ خپرول به په نړۍ کې د امریکا د ګټو خلاف تشدد راوپاروي. د سپینې ماڼۍ ویاند پرون وویل چې د امریکا د باندې امریکایي سفارتخانې او نور تاسیسات د احتمالي امنیتي خطراتو سره د مقابلې لپاره چمتووالی نیولی دی. امریکایي قمندانانو ته ویل شوي دي چې د امریکا د باندې د امریکایي ځواکونو او اډو د ساتلو لپاره دې لازم تدابیر ونیسي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د نړۍ خبرونه ته ادامه ورکوو. ملګرو ملتونو د شنبه په ورځ د 14.4 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه. دا پیسې به په 2015 کال کې د بشري مرستو لپاره استعمال شي. ملګرو ملتونو ویل دي چې د دغو پیسو نیمایي به په سوریه او عراق کې د بیځای سیو کورنیو سره د مرستو په کولو ولګول سي. د 2014 کال لپاره د 10 میلیارد ډالر غوښتنه شوې وه، خو تیرونی دا معلومه شوه چې دغه پیسې کفایت نه کوي، او دغه علت و چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WHO اعلان وکړ چې د سوریې د سمو نیمایي مهاجرینو لپاره به د خوړو برابرول وځنډوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره یا یونیسیار به د دوشنبه وبښي د سه‌شنبه په ورځ په ژنیو کې کنفرانس جوړ کړي ترڅو د سوریې د مهاجرینو چې تعداد یې 3.2 میلیون ته رسیږي د پناه ځایونو د برابرولو په اړه خبرې وکړي.
د سوریې او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو دمشق ته نږدې د اسرایلو هوایي بریدونه غندلې دي. په یو خبری کانفرنس کې چې په تهران کې جوړ شوی و، د سوریې د بهرنیو چار وزیر ولید المعلم او د ایران د بهرنیو چار وزیر محمد جواد ظریف وویل چې د اسرایل حکومت او د سوریې دننه هغه ډلې چې د بشار الاسد د رژیم په خلاف جنګیږي او سوریه او ایران یې ترورستان بولي یو شان دي. د هوایي بریدونو په اړه د سوریې دولتي تلویزیون ویلي دي چې اسرایلی دښمن تیری کړی دی او په دوه سیمو باندې یې بریدونه کړي دي، خو دغه تلویزیون بیا د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي.
کاناډا د امنیتي اندېښنو له کبله په مصر کې خپل سفارت تړلی دی. که څه هم کاناډا په قاهره کې د خپل سفارت د تړلو په اړه جزئیات نه دي خپاره کړي، خو د سفارت پر ویبپاڼه باندې لیکل شوي دي چې د خراب امنیتي وضعیت په خاطر د قونسلګری خدمات محدود کړل شوی دی. د برېټانیا سفارت هم د دوشنبه په ورځ تړلی وو. د رایټرز خبري اجانس خبر ورکوي چې یو نیول سوی مشکوک وسلوال د مصر چارواکو ته ویلي دی چې وسلوالو په قاهره کې پر خارجي سفارتونو د بریدونو پلان درلودی. که څه هم په قاهره کې د کاناډا او برېټانیا سفارتونه تړلي وو، خو د امریکا سفارت بیا خلاص وو.
په جنوبی افریقا کې د امریکا سفیر وایي امریکا په دې خبره نه و چې په یمن کې د القاعدې لخوا د جنوبی افریقا د برمته شوي تبه د خلاصولو لپاره مذاکرات روان و. د جنوبی افریقا دغه تبه د شنبه پورس په یمن کې د امریکا د خاص ځواکونو د برید په محل وژل شو. سفیر پیټریک گاسپا پرون وویل چې واشنگتن خبر نه و چې د القاعدې غړو د جنوبی افریقا دغه معلم د یو امریکایي ژورنالیست سره یو ځای ساته. د امریکا خاص ځواکونو د شنبه پورس په یمن کې د یو امریکایي ژورنالیست د خلاصولو لپاره عملیات وکړل، خو د برمته شوو کسانو د خلاصولو عملیات هغه مهال ناکامه شول چې وسلوالو برمته شوي کسان ووژل. ښاغلی گاسپار د خبره تکرار کړه چې د امریکا ولسمشر د امریکا خاص ځواکونو ته د برید امر کړی و. هغه وویل چې د برید امر د دې لپاره وشو چې د القاعدې وسلوالو داسې څرګنده کړه چې امریکایي برمته شوی کس به ووژني.
د امریکا په یو شمېر لویو ښارونو کې برای دوهمه شپه هم مظاهرې وسوې. مظاهرچانو د منصفه ایت دغه تصمیم په خلاف احتجاج کاوه چې پر یو سپین پوستې پولیس چې یو بې وسلې تورپوستې وژلې وو د جرم تور ونه لګول سو. د کالیفورنیا د برکلی په ښار کې د یکشنبې په شپه مظاهرې وسوې. په لومړي سر کې مظاهرې سوله ییزې وې، خو وروسته بیا د اوکلاین ښار ته خپرې سوې. پولیسو وویل چې د دې نه وروسته چې مظاهرچانو دوی په ډبرو او بوتلونو وویشتل، د کثافاتونو سطلونو ته یې اورونه واچول او یو شمېر دوکانونه یې لوټ او تالا کړل. دوی اوښکې بویونکی ګاز استعمال کړ. د شیکاګو، میامی، نیویارک او فلادلفیا په ښارونو کې هم سوله ییزې مظاهرې سوې دي. ولسمشر اوباما د تورپوستو لپاره د تفریحي تلویزیون سره په مرکې کې وویل چې په امریکې کې نجات پالنه ژورې ریښې لري او ژر به له منځه ولاړ نه سي. په امریکا کې د چهارشنبه په ورځ مظاهرې هغه وخت پیل شوې چې په نیویارک منصفایت په هغه پولیس باندې د جرم تور ونه لګاوه چې د جولای په میاشت کې یو 24 کلن تورپوستی خفه کړ او مړی کړ.
د برتانی شاهزاده د لومړي ځل لپاره واشنگتن ته راغلی. شاهزاده ویلیام پرون په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر اوباما سره وکتل او د وحشي حیواناتو د کاروبار په جنایي اړخونو یې خبرې وکړلې. هغه غوښتنه وکړه چې د وحشي حیواناتو د غیر قانوني کاروبار مخه دې ونیول شي. د برتانی شاهزاده ویلیام د ولسمشر اوباما سره د ملاقات وروسته د نړیوال بانک په کانفرنس کې په همدې موضوع باندې خبرې وکړلې او ویل چې زما په نظر په نړۍ کې نن ورځ د فساد او جنایتو یو له خرابو مثالونو نه د وحشي ژوو غیر قانوني کاروبار دی. جنایتکار ډلې د وحشي حیواناتو د وژلو او نیولو له لارې ډېرې پیسې ګټي او وسلوالې ډلې او تروریستان بیا د دغه لارې ځان ته وسلې رانیسي. د 2011 کال راهیسې د لومړی ځل دی چې شاهزاده ویلیام د خپل خزي کیت سره یو ځای امریکا ته سفر کوي.
او د امریکا سترې محکمې د بی پی د تیلو د شرکت هغه درخواست رد کړ چې پکښې ویل سي وو چې هو کاروبارونو ته د پیسو ورکول بندوي چې په 2010 کال کې د مکسیکو په خلیج کې د تیلو د خپرېدو له امله د تاوانونو د ګالولو په اړه ثبوت نه لري. په 2012 کال کې بی پی موافقه کړې وه چې هو کاروبارونو ته به پیسې ورکوي چې د مکسیکو په خلیج کې د تیلو د تویدو یا خپرېدو له امله تاواني سوي دي. په 2010 کال کې د مکسیکو په خلیج کې د سمندر لاندې د تیلو یوه نلکه وچاودېدله چې له امله یې 11 تنه ووژل سول او په خلیج کې په میلیونونو بیلره تیله خپاره سول. بی پی اټکل کړی و چې 1.8 میلیارد ډالر به هو کاروبارونو ته ورکوي چې دا کوي تاواني سوي دي، خو دغه شرکت وایي چې کیدای سي چې د تاوان د ورکولو پیسې تر 9.1 میلیارد ډالرو پورې ورسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
کله یوې خوا د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وسلوالو ډلو تشدد زور اخیستی، خو له بل خوا بیا د هند صدر اعظم نریندرا مودی دغه سیمې د خلکو سره د پراختیايي کارونو ژمنه وکړله. کشمیر ته د ښاغلي مودی د سفر په حق لا د نوې ډیلی نه د امریکا غاک خبریالې انجانا پاسری چا رپورټ رالیږلی چې تفصیل یې زه اشق الله رحیم زوی وړاندې کوم. تمه کیږي چې نن د سه شنبې په ورځ به په کشمیر کې د پارلماني انتخاباتو دویمه مرحله پیل شي. د انتخاباتو نه وړاندې د هند صدر اعظم نریندرا مودی سیمې ته په خپل سفر کې دوه غونډو ته وینا وکړه او د کشمیریانو سره یې د هغوی په سیمې کې د پراخه بدلونونو ژمنه وکړه. یوه غونډه د سرینګر په ښار کې د شهر کشمیر د کرکټ په میدان کې وه چې شاوخوا 4000 عسکر د امنیت د ساتلو لپاره توظیف شوي وو. د ملیشو نښې ویشتونکي د بامونو په سر ولاړ وو او د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګېدلی وه. په داسې حال کې چې ښاغلي مودی د کشمیر د خلکو سره د ګډ کار کولو ژمنه وکړه، په سیمه کې د بیلتون غوښتونکو مشرانو د کاروبارونو د بندولو غوښتنه کړې وه.
آتنکواد تو ختم هوا لیکن برشتاچار ختم نہیں ہو پا رہا ہے.
دی وای چې په سیمه کې تروریزم ختم شوی خو اداري فساد او رشوت خوري لا هم پاتې ده. د سیمه تر ټولو لوی ستونزه د فساد لمنځه وړل، د بیروزګاری او غربت د لمنځه وړلو لپاره مبارزه ده چې باید وشي. ښاغلي مودی په سیمه کې د خلکو لپاره د عدالت د تامینولو ژمنه وکړه، ځکه چې خلک د هند د امنیتي ځواکونو د موجودیت سره کلک مخالفت لري. کشمیریان په امنیتي ځواکونو تور لګوي چې بیګونه خلک وژني، خو امنیتي ځواکونه بیا وایي چې هغوی د وسلوالو ډلو پر ضد مبارزه کوي. د هند صدر اعظم وویل پاوز د لومړي ځل لپاره په خپلې هغې غلطۍ اعتراف کړی چې دوه ځوانان یې وژلي دي او زیاته کړه چې د هغو عسکرو سره به حساب کتاب کیږي چې دغه دوه ځوانان یې وژلي دي. مودی په کشمیر کې د هندي پوځیانو د موجودیت دفاع هم وکړه او ویل چې هغوی په سیمه کې د دیموکراسۍ د ساتلو لپاره ځای پر ځای شوي دي. مودی خلکو ته د وینا نه مخکې د امنیتي ځواکونو هغو 11 تنو ته د درناوي مراتب هم وړاندې کړل چې د همدې تیرې جمعې په ورځ په یوې پوځي اډې د وسلوالو په برید کې وژل شوي وو. په دې برید کې 21 تنه وژل شوي وو. سره له دې چې یو شمیر کسان د نریندرا مودی په مشرۍ د بهارت یا جانتا ګوند د اقدام چې په کشمیر کې به د پراختیا کارونه کوي یو زړهوار اقدام کړي، خو په عین حال کې بیا د کشمیر اعلی وزیر عمر عبدالله وایي هغه کسان چې په پرونۍ غونډې کې یې برخه اخیستې وه زیاتره یې د هندو میشتو سیمو اوسیدونکي دي. کشمیریان د نریندرا مودی په ګوند چندان اعتبار نه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
ملګرو ملتونو په 2015 کال کې د نړۍ د مصیبت ځپلو خلکو سره د بشري مرستو په خاطر 16.4 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. د امریکا غږ خبریالي لیزا شلان په دې اړه د ژنیو نه دا رپورټ رالیږلی.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې هر کال د دوی په بشري مرستو کې زیاتوالی راځي، مګر هغه مالی منابع چې دوی ترېنه د دغو بشري مرستو دپاره استفاده کوي ډېرې محدود دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې همدا اوس په نړۍ کې 80 میلیونه خلک سختو عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري، مګر چون د دوی مالی منابع محدود دي نو ملګرو ملتونو په دغو کې ډیرو محتاجو خلکو سره یعنی 5.5 میلیونو خلکو سره د مرستې دپاره د دغو پیسو د بندوبست غوښتنه کړې ده.
د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله ویلاری اموس وایي چې په سلور ملکونو یعنی سوریه، جنوبی سودان، عراق او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې خلک د دوی زیاتو مرستو ته ضرورت لري. هغه وایي
These four crises alone account for over 70% of the funding requirements.
چې مونږ نن ورځ خواست کړی ده د هغې او یا فیصد پیسې یوازې په دغو ملکونو کې مصرف کیږي، مګر له دې علاوه نورې داسې عاجل غوښتنې هم شته دي چې هغې ته هم باید توجه وشي. د مثال په ډول په افغانستان، سومالیه، د کانګو په جمهوریت کې، په برما کې او یمن کې هم خلک عاجلو مرستو ته ضرورت لري. کچری یو څوک متوجی شي چې په دغو ملکونو کې په خلکو باندې ستیریږي، نو تاسو به هغه په داسې ځایونو کې حساب کړئ چې د شخړو په سبب په دویمه درجه کې راځي. نو په دې خاطر مونږ په بې سابقه ډول د خلکو د احتیاجونو د درجه سره مخامخ یو. د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله میرمن اموس وایي چې ډیر خلک په خپلو ملکونو کې د یو ځای نه بل ځای ته تللي او هم ځنې نور ملکونو ته مهاجر شوي دي. تیر کال د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي وو چې د دویم نړیوال جنګ نه وروستو د لومړني ځل دپاره په نړۍ کې د شخړو د لاسه تقریبا 50 میلیونه خلک د خپلو کورونو نه وتلو ته مجبوره شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې په 2011 کال کې هر ورځ 14,000 خلک بې ځایه کېدل. په 2013 کال کې پر واس کې د بیزای شو خلکو شمار 2,500 تنو ته ورسیده او د دې توقع ده چې د هغې شمار به سږ کال له دې نه هم زیات شي. د مهاجر دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر انتونیو اګتیرس وایي چې د بشري مرستو د رسولو ټولنې باید د مالي مرستو په مصرفولو کې آزاد لاس ولري، ځکه چې په داسې ځایونو کې هم باید د خلکو سره مرسته وشي چې د خلکو نه هېر شوي دي. اغه وایي
وی سټیل هاف 200,000 سودانیز ریفیوجیز ان ساوث سودان.
تاسو اوس په جنوبی سودان کې 200,000 مهاجر لري. موږ د هغوی سره د مرستې لپاره د 1,22,000,000 د مرستې خواست کړی وو. موږ هلته د سږ کال تر پایه پورې د 15 میلیونو ډالرو د مصرف پیشبینی کړی وو، مګر تاسو په هیګي چې مونږ هلته د یوازې 300 میلیونو ډالرو د مصرف قدرت درلودو او بس. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي چې په کافی اندازه د مالی مرستو نه بغیر به دا د دوی لپاره ډیره سخت وي چې په دغه شان ځایونو کې چې هیر شوي د خلکو سره خمرسته وکړي. نو په دې خاطر د ملګرو ملتونو مامورین هیله لري چې د دوی سره به بس پنور کوونکی ملکونه د زیاتو پیسو مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغان دولت پاکستان ته د لطف الله مسعود په سپارلو کې دخیل نه دی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم سانزی پرون په کابل کې د ښځو، سولې او امنیت په نوم د ټولنې لخوا په جوړ شوې غونډه کې دغه اوازې هم رد کړې چې وایي ولسمشر غنی له طالبانو سره د سولې پټې خبرې پیل کړې دي. د قندهار د میوان پولیسوالۍ کې په ډلیز برید کې چې پرون وسو د 15 ځانمرګو برید کوونکو په ګډون 11 کسان ووژل شول. بل پلو ته پرون وسلوالو د ننګرهار د هسک مینې پولیسوالۍ کې د 3 کسانو سرونه غوڅ کړي دي. د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي د هند تر ولکې لاندې کشمیر د اوسیدونکو څخه وغوښتل چې په ځایي انتخاباتو کې برخه واخلي. هغه پرون د هند کشمیر ته ولاړې او دغه ځای د خلکو سره خبرې وکړې. د امریکا د سنا مجلس په سبا ته وبښي د امریکا د سنا مجلس په نن هغه رپورټ خپور کړي چې د هغو لارو چارو په اړه پکې معلومات شته چې سیاسي د تروریزم د جګړې خلاف کارول. ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ د 14.4 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه. دغه پیسې به په 2015 کال کې د بشري مرستو لپاره استعمال شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د دغو پیسو نیمایي به په سوریه او عراق کې د بې ځایه سیو کورنیو سره د مرستو په لګولو ولګول شي. د سوریې او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د مشت نږدې د اسرایلو هوایی بریدونه غندلی دي. په یو خبري کنفرانس کې چې پرون په لندن کې جوړ شوی و، د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل چې د اسرایل حکومت او د سوریې د ننه هغه ډلې چې د بشار الاسد د رژیم په خلاف جنګیږي او سوریا او ایران ترورستان بولی یو شان دي. کانادا د امنیتي اندېښنو له کبله په مصر کې خپل سفارت تړلی دی. که څه هم کانادا په قاهره کې د خپل سفارت د تړلو په اړه جزئیات نه دي خپاره کړي، خو د سفارت پر ویبپاڼه لیکل شوي دي چې د خراب امنیتي وضعیت په خاطر د قونسلګرۍ خدمات محدود کړل شوي دي. د برېټانیا سفارت هم د یکشنبې د ورځې راهیسې تړلی پاتې دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو تازه رپورت چې د جنوبی آسیا د تریاکو د تولید په حق خپور شوی وایي چې د تریاکو کرکیلای د لاوس او برما په مهمو سیمو کې متمرکز و او په محصولاتو کې د تیر کال په پرتله لږ بدلون راغلی. د امریکا غږ لپاره د رون کوربند رپورت تفصیل ز اشق الله رحمزه وړاندې کوم. په جنوب ختیځ آسیا کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ادارې د دوشنبه په ورځ د تریاکو کلنۍ سروې خبره کړه. دغه سروې وایي په برما او لاوس کې تیر کال 3500 هکتار ځمکې څخه څه د پاسه 1600 ټنه تریاک ترلاسه شوې دي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو اداره وایي که څه هم د سیمې د تریاکو په حاصلاتو کې په تیر کال کې کوم خاص بدلون نه راغلی، خو د دغو موادو په اړه په تیره په چین کې د استعمالونکو تقاضا د پخوا په څیر هم هماغومره زیاته وه. په لسګونه خلک چې اکثره یې بېوزله بزګران دي، عاید د کوکنارو او تریاکو د کرکیلې څخه ترلاسه کوي چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي او د بدیل نور کاروبار نه لري. د برما سرحدي سیمه لاوس او تایلند چې اکثره د زرین مثلث په نوم شهرت لري، د تریاکو په تولید کې د افغانستان وروسته په نړۍ کې دویم مقام لري. د جنوبی آسیا او د آرام سمندر د هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو د ادارې سیمه ایز استازی جرمی ډوګلاس وایي چې حاصلات په خپل حال پاتې و، خو په تولید کې منظم لوړوالی په وروستیو کلونو کې د اوږدمهاله تمایلو سبب ګرځېدلی.
We are reporting so the 8th consecutive year of an increase in
مونږ په زرین مثلث کې د اتو پرلپسې کلونو لپاره د تریاکو په کرکیله کې د زیاتوالي راپور ورکړو. په تیره بیا د برما د شان په ایالت کې ډیر کرل کیږي او تولید یې د اتو کلونو په اوږدو کې په ټولې سیمې کې درې چنده زیات شوی. په لاوس کې درې ولایتونه دی، فونګسالی، هویفان او ژنګ خونګ، چې تولید پکې ډیر زیات دی. په برما کې اکثره تولیدات د هیواد په شمال کې د شان په ایالتونو کې دي چې د چین سره ګډه پوله لري. په دې سیمه کې فرقوي ډلې د یاغیتوب د دوام لپاره د هغو پیسو نه کار اخلي چې د تریاکو د کاروبار نه ترلاسه کوي. چارواکي وایي کیمیاوي مواد چې تریاک په هیروینو بدلوي د چین او ویتنام څخه قاچاق کیږي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو اداره وایي په ټوله آسیا کې د تریاکو 3.3 میلیونه کاروونکي دي چې اکثریت یې په چین کې پراته دي. په چین کې د تریاکو ثبت شوي کاروونکي 1.9 میلیونو ته رسیږي او ورپسې ویتنام، مالیزیا، اندونیزیا او تایلند دي. راپور وایي چې په وروستیو کلونو کې په جنوبی آسیا کې تقاضا تر یوه حده پورې د تریاکو د زیات تولید سره تړلې ده. په جنوب ختیځ آسیا کې د تریاکو د جوړولو مواد د دریو برخو نه دوه یې په برما او لاوس کې تولیدیږي او پاتې په افغانستان کې، چې د هیروینو په تولید کې په نړۍ کې تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد دی. ښاغلی ډوګلس وایي که څه هم د تریاکو د تولید کچه په یوه حال پاتې شوې ده، خو په ټولې سیمې کې د تریاکو د 40 میلیارد ډالرو په ارزښت تجارت د سیمې امنیت ته خطر دی. په تیره بیا اوس چې د سیمې لسو هیوادونو د آسیان په نوم اتحادیه جوړه کړې او د ګډ سیمه ایز اقتصاد په لارو کې ګامونه اخلي.
زه بلال خان د ایران د تهران څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد د زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې د ریډیو ولسوالۍ نه
شنا راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3133 او په افغانستان کې زمنګه محلي شمیره ده 0190-0100.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د مطبوعاتو تبصری
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دسمبر د 8 مینیټې او د ډیلی بیست ورځپاڼې د دسمبر د 8 مینیټې په غاڼه کې د افغانستان په باره کې مضمونونه خپاره کړي دي چې مهم ټکي در اورو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د دسمبر د 8 مینیټې په غاڼه کې لیکي د وناګانو نه لږ وروسته بیرغونه راښکته او تاو کړه شول او بجخانه غل شول. د امریکا وروستي قومندان چې په افغانستان کې د محاربوي عملیاتو مشرکه ول د جنگ په باره کې خپل صمیمي ارزیابي وکړه. ډګر جنرال جوزف اندرسن چې له افغانستان روانېږي نو ویلې په راتلونکي کال کې د امریکا د پوځ د کم شوي رول په ارتباط زه نه پوهېږم چې بدبینی ما یا خوشبین. حقیقت دا ده چې مونږ په لږو سیمو کې وو. حقیقت دا ده چې د اطلاعات په ارتباط زمونږ شمیر کم شوی دی. جنرال اندرسن د بیرغ د راښکته کېدو نه وروسته په خپل دفتر کې د یوې مرکې په ترڅ کې د اطلاعات د رسمي ماموریت ختمېدو ته اشاره وکړله او وی ویلې امریکا تر ټولو نه د اوږده جنگ د وروستي کال په باره کې خبرې وکړې. ده وویلې د افغان قواوو مرګ ژوبله ډېره زیاته ده او دوام لري. له اردو نه د سرتیرو تیښته همداسې روانه ده. پولیس او اردو په ګډه کار نه کوي. ورځپاڼه په آخر کې لیکي لا تر اوسه په ناارامو سیمو کې واقع ستونزې شته چې افغان قواوې ورنه وویستل شي نو په دې سره طالبان هڅول کېږي د دې په ځای دې سیمې له یاغیانو نه پاکې شي او کوشش دې وشي چې دوی بیرته دغه سیمې ونهنیسي. د دې خاص ځواب دا دی چې سیمه له یاغیانو نه پاکه کړي او بیرته یې پرېږدي. د ویلې د دوی بریالیتوب د یو لنډ وخت لپاره نتیجه ورکوي، ځینې وخت ډیر تلفات ورکوي. له بلې خوا د ډیلی بیست ورځپاڼې د دسمبر د 8 مینیټې په غاڼه کې لیکي افغان او ناټو قواوو 12 کاله ونیول چې واقعا یو بل وپیژني، مګر دا ټول به ډیر زر د تاریخ برخه شي. ورځپاڼه زیاتوي لومړی شی چې د افغانستان د ملي اردو د روزنې په مرکز کې لیدل کېږي هغه دا ده چې هر ځای ګلونه لیدل کېږي. د هر سړک په غاړه او د هرې قشلی په شاوخوا کې د ګلونو ښکلا لیدل کېږي. په ورځپاڼه کې راغلی دی چې د افغانستان د ملي اردو د روزنې په مرکز کې چې څه شی لیدل کېږي هغه دا دی چې د کم شمیر افغان عسکرو سره وسلې لیدل کېږي. ځینو افغان عسکرو سره M14 ډوله ټوپکې دي چې امریکا ورته ورکړي دي. ښایي چې د خارجي روزونکو سره وسلې وي، مګر ګڼ شمیر افغان عسکرو سره وسلې نشته دي. ورځپاڼه په آخر کې لیکي هغه اعتماد چې د افغان اردو او بین المللي قواوو ترمنځ پیدا شوی دی نو هغه به داسې شي لکه د خنډونو تر شا ګلان چې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو څنګه د نن سهار د خبري خبرو پرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. د آشنا رادیو پرونې راتلونکي پرونې د افغانستان په وخت مخام په 2 بجې پیل کېږي. تر هغه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. الله مو مل شه.